په کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماشامنې خبری مجله فریبا ظاهر د امانه مرسی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق نن په کندهار کې تر یوې امنیتي غونډې وروسته په ډزو ووژل سو. د مجله مو تر ډیره پر همدې موضوع باندې او هم د انتخاباتو پر ځینو مسایلو باندې ځانګړې سوې ده. د وروسته ورو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زیرا اوروي.
په کندهار کې نن د والی په دفتر کې د افغانستان د حکومت پر لور په چارواکو واستواله حمله سوې. د ولسی جرګې لپاره د وژل سوي کاندید عبدالجبار قهرمان جنازه نن د افغانستان د پارلمان په هدیره کې خاورو ته وسپارل سوه. او د ترکیې څیړونکو نن په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګرۍ ودانۍ تلاشي کړې ده. پوره خبرنامه اورئ. د کندهار د والی مرستیال حاجی اغلالی دستګیری څو دقیقې مخکې د ازادي راډیو خبریال ته تایید کړ چې نن د کندهار د والی په دفتر کې په واستواله حمله کې د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق اڅکزای او د امنیت رئیس تورن جنرال عبدالمومن حسین خیل وژل سوي دي. د کندهار د والی مرستیال حاجی اغلالی دستګیری نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په دغه حمله کې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون یو کمرمین سلیم خان هم وژل سوی دی. حاجی اغلالی دستګیری ویلي دي چې په حمله کې د کندهار والی جنرال زلمی ویسا چې مخکې د زخمی کېدو خبر د وژل کېدو خبر ورکړ سوی وو زخمی دی. هغه ویلي دي چې جنرال زلمی ویسا روغتون ته بیول سوی خو نور معلومات یې په اړه نه لري. په سیمه کې یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په کندهار کې مهمه امنیتي غونډه روانه وه او د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت امریکایي قومندان جنرال سکاټ میلر هم هلته ورغلی و. د خدای پامانۍ په وخت کې پر دوی حمله سوې ده. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د کندهار د والی ساتونکي په جلسه کې پر دغو کسانو ټوپک راګرځولی او هغوی یې ویشتي دي. دا خبر د کندهار د والی مرستیال تایید کړی دی. وسلوالو طالبانو د یو ځوان هلک عکس خپور کړی چې پوځي جامې یې اغوستي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې دا په کندهار کې د والی په دفتر کې پر غونډو پر خلکو حمله کوونکی و. وسلوالو طالبانو خبریالان ته بستولي پیغام کې د حمله مسؤلیت اخیسته او ویلي دي چې د دوی د حمله هدف جنرال عبدالرزاق اڅکزای او د ناټو امریکایي قومندان سکاټ میلر. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې په نننۍ حمله کې امریکایي جنرال ته زیان نه دی رسیدلی خو دوه امریکایي عسکر زخمیان سوي دي. د ولسی جرګې لپاره د وژل سوي کاندید عبدالجبار قهرمان جنازه نن په دولتي عسکري مراسمو ترسره سوه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په دې مراسمو کې پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې د انتخاباتو په ورځ د رایې ورکړي او دا بهیر دې بریالی کړي.
ټول هلمندیان د قهرمان صاحب په شهادت باندې من خوشنی دي. د هلمند ټول ولس ته تسلو د قهرمان صاحب لاره په دې ورځو کې داده چې موږ تاسو ټول واجب ده چې انتخابات بریالي.
ولسمشر نن په کابل کې د سردار محمد داود خان له روغتونه تر پوځي توپه د عبدالجبار قهرمان جنازه بدرګه کړه. د هغه جنازه وروسته د پارلمان په هدیره کې خاورو ته وسپارل سو. په کابل کې د امریکا سفیر نن ویلي چې د افغانستان ټاکنې یو ملي بهیر دی او ټول افغانان باید وتوانیږي چې له ډار، تشدد او ګډوډۍ پرته خپله رایه ورکړي. چان بس پر ټویټر په یو پیغام کې د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړی چې د امریکا متحد ایالات له افغانانو سره د داسې راتلونکي د جوړولو لپاره مرستې ته متحد دي چې ټول په عزت، هوساینه او خپلواکۍ کې ژوند وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون لن د افغانانو غوښتنه وکړه چې هغو کسانو ته د رایې نه ورکوي چې په غیر قانوني کارونو تورن دي. د دې کمیسون مشر سیما سمر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې خلک باید د هغو کسانو په اړه چې بده سابقه لري یا په جنایتونو کې لاس وو قضاوت په خپله وکړي. سیما سمر وویل بهترینه محکمه زموږ خپله محکمه ده. د ترکیه څیړونکو نن په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری بیا تلاشی کړه. دا دوهم وار ده چې د ترکیه پولیس دا کار کوي. په استانبول کې عین شاهدانو ویلي چې پولیسو نن سهار د سعودي عربستان د قونسلګری باغچه او د مامورینو موټر هم تلاشی کړی دي. څیړونکو د قونسلګری له ودانۍ د خاورې نمونې او د ډي ان ای ماینې لپاره نقشې اخیستي دي. د ترکیه څارونکو نن سهار د سعودي د قونسل محمد العتیبي کور هم تلاشی کړی دی. خو محمد العتیبي د تیرې شنبې په ورځ ریاض تستم شوی دی. هغوی دا کار د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د څرک موندلو لپاره کوي چې د اکتوبر له دوهمې نیټې راهیسې نادرکه دی. د روسیې رسنۍ وایي په کرامیا کې پر یوه ښوونځي په حمله کې د وژل سوو کسانو شمیر یو ویشتو ته لوړ شوی دی. د روسیې د پولیسو په وینا حمله کوونکي چې 40 کلن او د کرامیا په کرچ سیمه کې د ښوونځي زده کوونکی و خپل ځان هم وژلی دی. کرامیا په 2014 میلادي کال کې روسیې له اوکراین له جلا او له ځان سره الحاق کړه. د روسیې خبري اژانسونه وایي چې په نننۍ حمله کې 50 تنه زخمیان شوي دي. او د ترکیه پیژندل سوی ارمنای اکاس اراګولر مرسو د اراګولر اکسونو په نړۍ کې ښه شهرت درلود. هغه د مرګ په وخت نوی کلنو د ترکیه رسنیو نن وویل چې اراګولر په استانبول کې مړ سوی دی. د ترکیه حکومت سږ کال په استانبول کې د اراګولر په نوم د اکاسې یو موزیم پرانیست. د اندرا ګاندي، سلوادور دالی، وینستن چرچل او پابلو پیکاسو په څیر د پیژندل سویو نړیوالو شخصیتونو تور او سپین اکسونه چې اراګولر اخیستي دي ډیر معروف دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د کندهار امنیت قمندان جنرال عبدالرازق او د دغه ولایت امنیت رئیس تورن جنرال عبدالمومن حسین خیل نن په کندهار ولایت کې د تریوی امنیتی غونډې وروسته پټه زو وژل سول. د موضوع به تر ډیره په همدې خبري مجله کې وڅیړو که نورو راپورونو ته وخت و. د افغان ولسمشر هغه څرګندونې به هم واورو چې وایي که هر څوک په انتخاباتي پروسه کې مجرم وپېژندل سي قانوني سزا به ورکړل سي. د مجله مو تر شپږ نیمو بجو ته راسره اوسئ. دوستانو لکه چې مخکې په خبرونو کې مهم اوریدل د کندهار د والی مرستیال حاجی اغلالی دستګیری نن تایید کړه. له صدر رئیس سره په خبرو کې تایید کړه چې د کندهار امنیت قمندان جنرال عبدالرازق اتکزی او د امنیت رئیس تورن جنرال عبدالمومن حسین خیل دواړه په ډزو ووژل سول. دا چې د دې پیښې جزئیات څنګه دي د سیمې څخه د صدر رئیس خبریال صادق رښتینی هم د اوسره سره د ټلیفون پر کرښه دی. رښتینی صاحب خبرونه ته شرغلې تاسو د اوریدونکو سره د دې پیښې جزئیات او د تازه نور څه خبرونه دي در سره شریکي.
بلې، له تاسو چې مخکې یادونه وکړه د کندهار د والی مرستیال جغاللی دستګیری څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته تایید کړ چې د نن ورځې په پیښه کې د کندهار امنی قمندان جنرال عبدالرازق اچکزی، د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن حسن خیل او د ملي راډیو تلویزیون یو کمرمین په دغه پیښه کې وژل شوي. دستګیری وویل چې والی په ټپي حالت کې روغتون ته انتقال شوی او تر اوسه لا هم د مرګ او ژوند په اړه دقیق معلومات نشته. دستګیری وویل چې د والی ویان ناز احمد عزیزی او یو شمیر نور کسان چې په پیښه کې ټپیان شوي اوس مهال په روغتون کې دي. د والی مرستیال د پیښې د نویت په اړه وویل چې په ولایت مقام کې د انتخاباتو د امنیت په اړه یوه لویه نظامي غونډه چې پای ته رسېدلې وه او د کله چې د بهرنیو ځواکونو د قاطع ماموریت د ملاتړ قمندان جنرال میلر د دغه چارواکو سره خدای پاماني کول، پر دغه مهال باندې د کندهار د والی یو ساتونکي پر چارواکو ډزې کړي چې ویل کېږي وروسته حمله کوونکي د نورو پوځیانو په ډزو سره وژل شوي. البته د دغه پیښې مسؤلیت د دولت په سوال مخالفینو منلی دي او دوی وایي چې کوم کس چې ډزې کړي دي هغه د دوی نفوذي کس و.
بله رښتینی صاحب، په کندهار کې چې تاسو هم هلته یاست داسې ویل کېږي چې د خلکو وضعیت هم ګډوډ دی سره، یعنی خلک په یو ورختایي حالت کې دي د دې پیښې سره. تاسو په دې اړه ستاسو د سترګو لیدلی حال څه دی؟
بله طبیعی خبره ده داده په کندهار کې یو ډیر لوی امنیتی پیشه ده او په داسې حال کې چې والی او د امنیت دوه مهم چارواکي په دغه کې پیشه کې وژل کیږي. دا مهال د کندهار ښار په بېلابېلو واټونو کې د ملي اردو او د ملي امنیت یو شمېر سرتېري ځای ګرځېدلي دي، که څه هم تر پیښو وروسته د ښار په ځینو برخو کې د ډزو اوازونه اورېدل شوي، خو تر اوسه لا په دې باب څه معلومات نه دي ورکول شوي.
بله دوستانو د زموږ د همکار صادق رښتینی څرګندونې مو اورېدلی چې په کندهار کې د پیښې په اړه جزئیات راکول. د کندهار ښار وضعیت تر دې پیښې وروسته څرنګه دی؟ احمد شیبر د کندهار له سیمه ییز خبریال عبدالواسی حسیال سره مرکه کړې او لومړی د ښار د امنیتي وضعیت حال اخیستی. ښاغلی حسیال وویل
امنیتي وضعیت ښار ته په کتو سره یا پیښې ته په کتو سره له ښه مرغه به ووایم چې په ښار کې امنیتي حالت د پخوا په څېر دی. خلک هغونده ویرونکي نه دي لکه څنګه چې څوک د لیرې ځای څخه ورته ګوري، د لیرې هېوادونو څخه ورته ګوري، د نورو ولایاتو څخه ورته ګوري. وضعیت په نورمال حالت کې دی، ښه دی.
اچل صاحب د امنیت په برخه کې چې تاسو اشاره ورته وکړه، څرنګه خلک هم له امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي؟ د مرسته کړې ده چې امنیت ډاټمن یاو که نه کوم ځواکونه چې په شار کې ځای په ځای دی، غوی په خپل امنیت ساتلی؟
دا پیښه په داسې وخت کې رامنځته کیږي چې یوازې دوه ورځې د 1999 کال ټول ټاکنو ته د ولس پارلمان لپاره چې د ملي شورا لپاره چې د هیواد په کچه باندې ټاکنې روانې دي، په داسې استراری حالت کې دا پیښه رامنځته کیږي. نو په ښار کې نن سر له سهاره څخه له امنیتي وضعیت بل ډول و. غچې لارې، شاهین لارې چې ښار ته راتلې د غټو موټرانو پر مخ باندې هغه بندې شوي وې. په ښار کې هغه لارې و کوڅې چې هغه د ولایت پر مقر باندې ور سرې وې یا پر ورغلې وې، هغه لارې هم تقریبا بندې وې. امنیتي مسؤولین هلته راوتلي وو. د ښار په ټولو جادو کې پر ټولو سړکونو باندې موږ د ملي امنیت نفر وینو، موږ په خپله ښاري پولیس وینو، موږ بېلابېل امنیتي ارګانونه چې په دغو برخو کې کار کوي هغه وینو. زه اوس دقیقاً د کندهار ښار په کابل بازار کې یم. کابل بازار د کندهار ښار تقریبا هغه زړه دی، هغه دوهمه ناحیه ده، درېیمه ناحیه ده. نو دلته چې زه شاوخوا ګورم خلک په خپلو کې سره لګیا دي چې دغسې یوه پیښه د کندهار په کچه رامنځته شوې ده، خو امنیتي وضعیت له ښه مرغه تر اوسه څوک نه دی اندېښمن کړی.
دغه نن ورځ د کندهار په واټونو کې چې کوم ځواکونه ځای په ځای دي، په دوی کې نوي کسان تر سترګو کیږي او کنه هغه عادي پخواني خلک دي؟
نه، مثلا کندهار ښار اولس حوزې دی، اتلس حوزې دی. کندهار ښار اولس ناحیه، اتلس ناحیه دی. دلته د غری حوزې پولیس د خپلې په خپله سیمه کې په تلاشۍ باندې بوختې د نورو وختونو په څېر. یوازې په امنیتي برخه کې دغه یو شی بدلون راوستلی. کله چې ټاکنې ترسره کېږي نو یو ورځ دوی تر مخ امنیتي تدابیر نیول کېږي، امنیتي ګامونه اوچتېږي، پورته کېږي. په دغه سبب باندې موږ وینو چې د ښار په واټونو کې د نور کله په څېر امنیتي ځواکونه، هغه که د ملي امنیتي، هغه که د امنیتي پولیسو وي، هغه د نورو ورځو په څېر زیات سترګو کېږي.
دوستانو د کندهار حالات خو مو واردل اوس ورځو کابل ته لکه چې مخکې په خبرونو کې مو هم واردل چې په کندهار کې دا پیښه داس مال وسول چې یو مهمه امنیتي غونډه روانه و چې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت امریکایي قومندان جنرال سکاټ میلر هم ورغلی و. دا چې افغانستان مهم چارواکي او دغه راز ناتو ځواکونه په دې اړه څه وایي او هلته څه مسلې روانې دي، ورځو د کابل سټوډیو ته زموږ همکار اجمل تورمان را سره د ټلیفون پر کښ شدی، هغه به د حالات راته وای. تورمان صاحب، خبرونه ته شرغلی، تاسو راته په دې اړه جزئیات راکړئ چې هلته چارواکي د دې پیښې په اړه څه وای.
بلې فریبا جانې، د دغه پیښې په اړه موږ وغوښتل چې د کابل کې د بیلابیلو چارواکو سره خبرې وکړو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وزیر ویس احمد برمک که څه هم دغه پیغه تایید کړه، خو د ډیر جزئیات ورنکړل او ویل چې ډیر جزئیات له ده سره نشته. خبرې چې په دې برخه کې د ښاغلي برمک خبرې هم واورو.
ولی ما نمیتونم جزئیات را برای شما بگم. من از صاحب انصداد است، اونجا تیم امنیتی که باید داخل شود، اونجا یک تعداد همکارای بین المللی هم هستند. اما بر ما هم طور گفته شد قماندان امنیت است، والی طب است و رئیس امنیت است، سه نفر همکارای دیگه هم هستند از امنیت مجروحیت سر خبر است.
هڅه مو کړی چې په دې برخه کې د افغانستان د ولسمشتۍ معنی او د اجرایي ریاست نظر هم واخلو، خو دوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناغوت ماموریت د ملاتړ ځواکونو یو ویان ګرانټ مینی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې د دوی یو دوه سرتیري ټپیان شوي دي، خو جنرال میلر خوندي دی.
There was a situation at the Kandahar Palace today.
دوی وی په کندهار کې کوم پیښه شوې، دوه امریکایي سرتیری د کندهار پیښه کې ټپیان شوې دي، خو جنرال میلر نه دی زخمی شوې او خوندې دي. دوی وی چې عمله کوم کې په دغه پیښه کې وژل شوې ده. فری بجن دغه پیښه په داسې حال کې کیږي چې یو ورځ تر دې مخکې 13 ورځ په هلمند کې د ولسمشري د ولسیزګل لپاره یو مهم کاندید جبار قهرمان هم د مخالفین لخوا ووژل شو، او دا په داسې حال کې چې د راتلونکو شنبه په ورځ د میزان په 28مه نیټه ټاکل شوی چې په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات ترسره شي، او امنیتي ځواکونه په وار وار ټینګار کړی دی چې دغه انتخابات لپاره سر له یوې ونۍ مخکې امنیتي ټینګ تدابیر نیول شوي دي. بله،
تاسو نو د زموږ همکار اجمل تورمن راپور مو ورده چې په کابل کې د امنیتی چارواکو او امنیتی مسولینو او د غرض د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت د څرګندونو په اړه مشت جزئیات راکول. لکه چې تاسو مخکې خبرونه کې ورده لیو ځل بیا یادونه کوم چې د یوې سرچینې د ازادي رادیو ته ویلي دی چې د کندهار د والی ساتونکو په جلسه کې پر خلکو ټوپک راوګرځول او ویشتل. وسلوالو طالبانو د یو ځوان هلک خبر کړی دی چې پوځي جامعه غوستې دی او وېدا کړی چې په کندهار کې د والی پر دفتر په بریټ کې دوی دزې کړی دی. په دې غونډه کې افغان چارواکو رسمن تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. وسلوالو طالبانو پر خبريالانو ته پیواستول سوي پیغام کې د حمله مسولیت اخیستی دی او ویلي دی چې هدف یې جنرال عبدالرزاق اتکزی او سکاټ میلر وو. خو لکه چې مخکې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویان څرګندونی مو اوریدلې، سکاټ میلر روغ او یوازې دوه امریکایي ساتونکي په دې پیښه کې ژوبل دي. د کندهار امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق په 1950 کال کې د سپین بولدک په ولسوالۍ کې وزېږېد. دی د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته په 2002 کال کې له افغان امنیتي ځواکونو سره یو ځای سو. په کندهار کې خلکو د ته د رئیس صاحب خطاب کوه. جنرال عبدالرزاق له نن نږدې 8 کاله د مخه د کندهار امنیت قمندان وټاکل سو. پر جنرال عبدالرزاق تر دې مخکې څو ځله بریدونه سوي دي، خو د روان کال د فبروري په میاشت کې هم یو راپور خپور سوی چې پر ده د برید هڅه شنډه سول. له 2013 کال راوروسته د څلورم ځل دی چې پر جنرال عبدالرزاق د تورستي بریده هڅه کیږي. خو له مخکینه یو دریو بریدونو سلامت پاتې سوی وو او نن د ولایت په مقام کې د حمله پر مهال ووژل سو. ام د اوس سره سره د ټلیفون پر کرښه د پوځي چارو کارپو محمد اګل مجاهد د ټلیفون پر کرښه دی. مجاهد صاحب، خبرونه ته شرق لی ستاسو څخه غوړم په دې اړه وپوښتم چې جنرال رازق یو لږ کسانو څخه وو چې په تیرو و کلونو کې د وټوانیت په کندهار کې نسبی امنیت ټینګ کړی، اوس چې رازق ووژل سو داسې پېښه رامنځته سوله، تاسو څه فکر کوئ چې آیا امنیتي وضعیت کې به څه بدلون راسي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته. بدون د شک ته جنرال رازق یو پیاوړی او په وطن مین شخص وو. د شهید نن شهید کړی سو. خدای دې شهادت قبول کړي او د افغانستان ولس به هیڅکله جنرال رازق هیر نه کړي. جنرال رازق داسې سړی و چې په وکلو کې وکولای شو د قندهار په هغه لویه سیمه کې په ډېر سختو مشکلاتو کې د خلکو امنیت تامین کړي او په قندهار کې ډېر ښه امنیت و. بدون د شک چې د وژنه به د قندهار په امنیت باندې بد تاثیرات ولري. زه هیله مند یم چې د رازق غوندې بیا یو پیاوړی ځوان پیدا شي او د قندهار امنیت تامین کړي. بیا زه یو وار په ټول افغانستان باندې را کوم چې دغه وژنې د افغانستان قهرمانان د افغانستان پیاوړي ځوانان که څه په اخوا دي که څه په دې خوا دي زده وژل کېږي دا ټول افغانستان ضایع ده، د افغانستان لپاره ضایع ده. که د طالبانو کې هم داسې پیاوړي ځوانان وژل کېږي دا هم ضایع ده د افغانستان لپاره، او که په حکومت خوا کې وژل کېږي دا ټول ضایع ده د افغانستان ولس لپاره او د افغانستان خلکو لپاره. زه هیله مند یم چې دا جګړه پای ټکی ته ورسیږي او د افغانستان ولس دغه درد کې چې دا جګړه زموږ په ګټه نه ده، دا جګړه څوک نشي ګټلای، دا جګړه نه طالبان ګټلای شي، نه د حکومت ګټلای شي او نه امریکایان ګټلای شي. راځي دغه تکړه پیاوړي ځوانان زموږ شهیدان کی.
بله مجاهد صاحب، یو پوښتنه غواړم دلته دا وکم، لکه چې تاسو هم خبر یاست او ټول خلک خبر دي چې تر دې پیښې ان د یوې ورځې په واټن کې چې پرون سي په هلمند ولایت کې یو بل همداسي پیاوړی کس چې ولسی جرګې ته نوماندو عبدالجبار قهرمان په یوې پیښه کې ووژل سو، دا او نننۍ پیښه همداسي مال سوي دي چې انتخاباتو ته فقط یو ورځ بل پاته ده، د شنبه پر ورځ موږ انتخابات لرو. دغه ډول وژنې دغه ډول پیښې څونه کولای شي چې د انتخاباتو پر بهیر باندې منفي اغیز ولري؟
بدون شک دا ډېر منفي اثر لري، او دا د افغانستان دښمنان د بهرنۍ کړۍ د استخباراتي کړۍ د سیمې استخباراتي کړۍ او داسې د نور هغه مزدور کسان چې په دې وژنو کې لاس لري. واقعا جبار قهرمان هم یو پیاوړی شخصیت و د افغانستان، او هغه د افغانستان باندې بیان سړی و، افغانستان ته ګران و، هغه د پاکستان او د ایران او د نورو بهرنیانو حتی د امریکایانو په ضد خبرې کولې، او په وژنه د ټول هلمند ټول افغانستان خواشینی دی، او د جنرال رازق هم همداسې دا به ډېر بد اثر وکړي، ډېر امنیت افغانستان او داسې نور پیاوړي ځوانان به پیدا نه شي چې دوی په رسنیو کې دوی په عامو مجالسو کې د پاکستان، ایران یا د نورو د افغانستان دښمنانو په ضد خبرې وکړي. بران دا منفي تاثیرات لري خامخا. زه هیله مند یم چې د افغانستان ولس ټول داسې قهرمانان لري، ډېر داسې کسان به پیدا شي چې جبار قهرمان ځای ناست دی، اما دا یوه ضایع ده د افغانستان د ولس لپاره. خدای دې دوی شهادتونه قبول کړي او خدای نور د افغانستان نه جنګ جګړه ورکه کړي او خدای د افغانستان ولس اتحاد اتفاق روري ورته نصیب کړي.
بلې مجاهد صاحب، او یو ورستۍ پوښتنه مې دا ده چې همزمانه د دغو انتخاباتو سره یاد دې کومو پیښو چې کیږي هلته د افغانستان د سولې په اړه خبرې روانې دي، مذاکرات روان دي، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دې ورستۍ ورځو کې راغی او د سولې خبرې ډېرې تودې دي. داسې خوشبینیانې هم پیدا شوي وي چې ګواکې طالبانو سره به یو روغې ته ورسیږي چې وکولای سي د افغان حکومت سره دوی د سولې پر میز کښېني او مذاکراتو ته حاضر سي، او د دې پیښې چې نن سوې ده په کندهار کې د دې پیښې مسؤلیت بیا بیرته طالبانو اخیستی دی، دا څه معنا لرلی سي؟ آیا واقعا دا د دې سولې خبرو یو برعکس انځور نه ورکوي؟
متاسفانه زه فکر نه کوم چې هغه طالبان چې په وطن مین خلک دي د افغانستان وګړي ځان بولي او د افغانستان خلکو ته ژمن دي، د افغانستان هیواد ته ژمن دي. دی کومه واسه د سولې خبرې را نږدې سي، دغه سي وژنې په دواړو خواو کې، حتی طالبان بمبارد کیږي، د طالبانو مشران وژل کیږي، یا طالبانو د خوا نمونه راځي چې د افغانستان په حکومت کې دننه بعض مطرح سری وژنې، ځکه نه غواړي په افغانستان کې د استخباراتي کړۍ او د افغانستان دښمنان په افغانستان کې سولې راسي. دا یو سازمان دی، سوي عمل دی چې همیشه د ټول خبرې سره نږدې شي، خلاص ټول ته نږدې شي، طالبان او حکومت سره نږدې شي، بل اخر یا د حکومت د خوا بمباردونه سازماندي شي، غلط بمباردونه از طالبان مشتان پنه کسي او یا د طالبان د خوا داسې کسان پنه کسي چې هغه مطرح سي چې د صلح برهم وي. بیا هم زه اله من بغیر د صلح، بغیر د ورورۍ، بغیر د اتفاق او اتحاد افغانستان لار نه ده. افغانستان کې هر ورځ 200-300 ځوانان وژل کیږي، دا ټول افغانان دي، که طالبانو کې وژل کیږي او که په حکومت کې وژل کیږي. زما هیله دا ده چې د افغانان باید سر خلاص کړي. دا 40 کاله جنگ جګړه، موږ هر ورځ وژل کیږو، هر ورځ افغانان در بدر کیږي. که د امریکایانو په ضد جګړه ده، نو په ټولو اوو میاشتو کې 2 امریکایان وژل شوي دي، 10,000 افغانان نه زیات وژل شوي. دا جګړه نه نه امریکایان ګټي، نه حکومت ګټي او نه طالبان. راځئ صلح وکړو. دغه څه عرب ورځ پیښې دا د افغانستان د خلکو په ضد دي، او د افغانستان خلک به د دې نه زیات نور هم ناورین لوی لاړ شي که دوی اتفاق او اتحاد وکړي.
بلې، د سیاسي چارو کارپو محمد ګل مجاهد صاحب، ډېر زیاته مننه کوم چې خبرونه کې مو ګډون وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که هر څوک په انتخاباتي پروسه کې مجرم وپیژندل سي، قانوني سزا به ورکړل سي. ښاغلی غنی نن مازدیګر په یوه ویډیوي پیغام کې ویل، هیڅوک په انتخاباتي پروسه کې د لاسوهنې حق نه لري. ولسمشر همداراز له ټولو افغانانو وغوښتل چې د انتخاباتو په پروسه کې برخه واخلي او د ولس جرګې لپاره د خپلې خوښې نوماندته رای ورکړي. په دې اړه اکرم الله اکرم راپور ورکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ګواخ کوي چې که هر څوک په انتخاباتي پروسه کې مجرم و پیژندل شي، قانوني سزا به ورکړل شي. خاغلی غنی د پنځشنبه په مازیګر په یو ویډیو پیغام کې ویل، هیڅ څوک په انتخاباتي پروسه کې د لاسوهنې حق نه لري. نو موري ویل چې د انتخاباتو پروسه یو ملي پروسه ده او باید د انتخاباتي اصول او جدي رعایت وشي.
هغه افراد او ادارې چې د انتخاباتو پروسه کې د انتخاباتي جرایم مرتکب شي، د قانون پنجو ته سپارل کیږي او مجازات کیږي، او هر څوک که په هر سطح وي قربانی ثابته شوه چې د انتخاباتو په ملي پروسه کې لاسوهنه کړي، د قانون له پنجو څخه ځان نشي خلاصولی.
د ولسی جرګې انتخابات د راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ ترسره کیږي، او د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د دغه انتخاباتو لپاره بشپړه تیاری نیول شوې ده. انتخاباتي کمیسونونو له دې وړاندې ویلي وو چې د شفافو انتخاباتو ترسره کیدو ته ژمن دي، او هیڅوک حق نه لري چې له انتخاباتي اصولو سرغړونه وکړي.
بلی دوستانو، د شغلی شفنی خبر مو واوریدلې. بل خو د روزګان خلک وایي چې طالبانو په ټاکنو کې د خلکو د ګډون مخه نیسي. د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ خلکو نن پنځشنبه ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو سره نن د لیرې پرتو سیمو خلک د دولتي ترولکې لاندې سیمو ته نه پرېږدي، او د ترینکوټ شار چارچاپېره ټولې لارې تړلې دي. په دې اړه شریف الله شرافت راپور کوي.
د ترینکوټ شار یو شمیر اوسیدونکو د فن شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د نن سهار راهیسې د ترینکوټ شار چار چاپېره ټولې لارې تړلې، او خلکو ته اجازه نه ورکوي چې شار ته داخل سي او یا هم د دولت تر ولکې لاندې سیمو ته ولاړ سي. دی وایي چې طالبانو ځکه د خلکو مخه نیولې چې بیا په ټاکنو کې ګډون کوي.
زه شمس الله د ښار نو یم. بان خو نه دغسې دي چې دوه کسه طالبان د ګرما پر بند باندې ولاړ دي، بسته ولسې ګرځولې دي. دوه کسه طالبان به سر ټول ولس د پرونو د بل ورځ راځي ګرځول دي، چې ټاکنې یا رای ورکوي یا بل ورکوي. نه څوک نه شخصي را پرېږدي، نه ملکي را پرېږدي، یو نه پرېږدي.
نه می عبدالرب دی او بالکل د ساره ای سلاره بند د ځکه چې مټران دکان د اډیا په ساحه کې دی. مټران د روشان د علاقې مټران روز پورې نه دی راغلی، ځکه چې وای لاره بند ده. یته نه پرېږدي چې په ټاکنو کې ګډون وکړي، نو لارې بندې دي.
دا د خانکی لارې وای تړلې ده، او هغه د کښتې خوا لارې تړلې ده. واجوره د اکلنګې لار په دې تړلې چې وای رای ورنکې په دغه خطر تړلې
د امنیت بیتلام اصلي وسدن کې د ګرماو طالبان خو خلک ګرځي او ایتی او کنجد ولاته رای ورکوي. د ټول سیم لارې تړلې کوم لار ایله
دغه خلک وای په ټاکنو کې ګډون د دې قانوني حق دی، او بای طالبان مخونه نيسي. دا په سیال کې د څو ورځې مخکې وسلوالو طالبانو ګواښ کړی و چې ټاکنې به ګډي وډي کړي او خلکو ته به پکښې کې د ګډون اجازه ورنکړي. خلک له دولته غوښتنه کوي چې د ټاکنو لپاره د امنیتي تدابیر سخت کړي څو په ډاډه زړه پکښې کې ګډون وکړي.
ټینګ امنیت ونیسي چې پټاو یا مسلمان ورور زموږ مسلمانانو ټول ورونه چې یوه دانه زخمي دا قدر زخم پر پیدا نه شي باید رایه په ښه توګه ورکړي.
په ورته وخت کې امنیتي مسولین بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د ټاکنو لپاره یې پوره امنیتي تدابیر نیولي. د دغه ولایت امنیه قومندان جنرال محمد معروف احمدزی:
بیا هم تاسو ته ډاډ ورکوم دغه پروسه په ډیر منظم شکل سره انشاءالله سرته رسیږي او دا پروسه سل په سله تدابیر امنیتي مو نیولی ده. ټول دفاعي او امنیتي ارګانونه سره هماهنګي لرو، همغږي لرو.
د وسلوالو طالبانو ویان کاري سپ احمدي هم ازادي راډیو ته ومنل چې یادې لارې دوی تړلې او په خبره یې چې خلکو ته به اجازه ورنه کړي چې په یادو ټاکنو کې ګډون وکړي. د خلکو بله غوښتنه دا وه چې خلک دې هغه چا ته رایه ورکړي کوم څوک چې وړ کس وي او وړتیا لري.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار وو د ماښام تر وو پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام په 15.5 څپه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدلی سي. که مو زموږ خبرونې د نن ورځې خبرونې نوي اوریدلی کولای سي د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورسئ. اول ته هم د خبرونه په تکرار ډول واوري پاته مو د ازادي راډیو .com پښتو خبري مجله هم دومره و. درې مجله زما همکار زرغونه منګل درته وړاندې کوي. زرغونه جانې ښه راغلې.
تشکر از شما فریبا جان و سلام به شما شنونده های